السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې تکنیکی همکار اکرام مسکنیار به هم له ما سره وي. او دونکو په دې غړې کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واوري. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم، لومړی د خبرونو سرټکی. عوامي نېشنل ګوندن په یو احتجاجي لاریون کې ویلي د دوی په شمول د یو شمېر مخالفو سیاسي ګوندونو د ځایي مشرانو خلاف مقدمه درج کړل شوې دي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې شپږ شپېته کسان مړه شوي دي، او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو سلاکار چې د کورونا وایرس په اړه یې د سپینې ماڼۍ د کاري ډلې سره اختلافات لرل استعفا ورکړې ده. د خبرونو تفصیل. په پیښور کې د دسمبر په لومړۍ نیټه عوامي نېشنل ګوند یو احتجاجي لاریون وکړ. د ګوند مشرانو په دغه وخت ویل پر 28 نومبر په پیښور کې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د جلسې وروسته د عوامي نېشنل ګوند او د ځینو نورو مخالفو سیاسي ګوندونو د ځایي مشرانو کارکونانو پر ضد مقدمه درج شوې دي. دوی وایي د آئین د 14 آرټیکل لاندې دوی د پرامن احتجاج او جلسې حق لري. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په دغه مهال وویل چې احتجاج یې حق، د حکومت دا ډول مقدمو نه ویری کی. ایمل ولی خان دا هم ویل د دوی د مشرانو کارکونانو پر ضد مقدمه د حکومتي چارواکو په وینا درج شوې دي. د پی ټی ایم مشرانو د نومبر په 28 په پیښور کې جلسه کړې وه. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 28 په خپل ټویټر پاڼه د پیښور جلسې ته په اشاره لیکلی وو چې که په هیواد کې د کورونا کیسونه زیاتېږي نو حکومت به یو وار بیا ټول بند لګولو ته مجبور شي چې ذمہواری به د په وینا پر پی ټی ایم راسي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د را روانې جمعې، خالی او یک شنبه په ورځ په ټول هیواد کې د احتجاجونو کولو اعلان کړی. د نومبر په 13 د پنجاب په ملتان ضلع کې پی ډی ایم جلسې ته خپلې وینا کې مولانا فضل الرحمان دا اعلان د پولیسو لخوا د سیاسي ګوندونو پلویانو د نیولو پر ضد وکړ. پولیس وایي 370 کسان یې گرفتار کړي دي، خو اپوزیشن ګوندونه ادعا کوي چې حکومت یې د 1300 نه زیات کارکنان گرفتار کړي دي. اپوزیشن ګوندونو په یو داسې وخت کې په ملتان کې جلسه وکړه چې حکومت پر غونډو مظاهرو بندیز لګولی. په پاکستان کې پتیریو شواروس کې له کورونا وایرس نه شپږ شپېته کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په 23 ساعتونو کې 2455 کسان وهلي، چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته او کسانو ټول شمیر 4,402 ته رسېدلی دی. د دسمبر لومړۍ نیټې پورې له دې وایرسه په پاکستان کې 8,091 کسان مړه شوي، خو تر 3,03,000 زیات کسان ترې بیرته راغلي دي. د خیبر پختونخوا، بلوچستان په شمول په ټول ملک کې د نومبر په 26 سرکاري او غیر سرکاري سکولونه او نورې تعلیمي ادارې تړل شوې دي، خو حکومت وایي د تعلیم سلسله به د انټرنیټ له لارې جاری وي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د په جنوبي وزیرستان کې د پولیو 15 ورځې مهم د نومبر په 13 پیل شوې، چې په کې به د 15 کالونو کم عمره 4,900 ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. د جنوبي وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر ولی الرحمن مسید مشال رادیو ته وویل د پولیو مهم با په سیمه کې د دسمبر تر 14 نیټې پورې دوام لري، چې پکې د یونین کونسل په کچه اته او یا د صحت کارکونکو برخه لري. بلخوا د جنوبي وزیرستان د پولیو مشر پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته ویلي په سیمه کې د پولیو 6.3 ټیمونو لپاره د 1200 زیات پولیس امنیت ساتلو لپاره ګمارلې دي. او بل خبردار چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ساينسي سلاکار چې د کورونا وایرس په اړه د سپینې ماڼۍ د کاري ډلې سره اختلافات لرل استعفا ورکړې ده. ډاکټر سکاټ اټلس د خپل استعفا د فیصلې په اړه ولسمشر ټرمپ خبر کړي او په خپل ټویټر پاڼه یې خپل استعفا چې پرې د دسمبر لومړۍ نیټه لیکل شوې خبره کړې ده. نوموړي لیکلي د ولسمشر ټرمپ او امریکایي ولس لپاره پر داسې سختو حالاتو کې کار کول خپل ویاړ ګڼي. ډاکټر اټلس چې په صحت عامه او په نورو لګیدونکو ناروغو په اړه کومه مخکینه تجربه نه لرله، د یو سلاکار په توګه له ولسمشر ټرمپ سره 4 میاشتې کار وکړو. نوموړي د کورونا وایرس د خپرېدو د کنټرول لپاره د ټول بند د مودې پر اوږدولو، د سکولونو پر تړلو، د ماسک اغوستلو پر اهمیت، د سپینې ماڼۍ د کورونا وایرس د کاري ډلې سره اختلافات لرل. دا خبرونه
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د فرخند اسد نام خبرونه اوریدل. د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور عوامي نیشنل ګوند په پیښور کې د دې پر ضد احتجاج کړی چې د پاکستان جمهوری تحریک د غړو پر ضد مقدمه ولې درج شوې دي. مذهبي عالمان وایي د پولیو ضد ویکسین غیر اسلامي نه دی او د ماشومانو صحت ته هیڅ زیان نه رسوي.
د خپل مطالبو د پاره د خپل بچو د خپل آئنده نسل د هغوی د ژوند خطرات پیښ شي د انساني روایاتو سره او د مذهبي روایاتو سره بالکل سمون نه خوري.
په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې بیا په زیاتېدو دي. د دې لپاره څه کول پکار دي؟
منګله احتیاط پکار دی ځکه چې زمونږ د صحت کم سیستم دی هغه ډیر کمزور دی. خدا مکه داسې وخت راشي چې بیا سیستم کولیپس شي، هسپتال بیډونه نه وي، نو بیا چې د کورونا د راسه زیات نقصان شي.
په قبایلی سیلو کې د سمیډا په نوم پروژه پیل شوې.
دسمبر پورې دوا ندرے پروجیکٹ دی مونږ صوبای گورنمنٹ ته پیش کیلا گیا اغه سره مت میٹنگز روان دي او دا یو پروجیکٹ دی دا ډیفرنٹ ډسٹرکټ یو جو ماډل طور په بلګو.
دا نو رپورٹ نه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې ورزو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. په پیښور کې نن د عوامي نیشنل ګوند په احتجاجي لاریون کې د دې ګوند مشرانو ویلي دي چې په 28 نومبر په پیښور کې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د جلسې وروسته د عوامي نیشنل ګوند او د ځینو نورو مخالفه سیاسي ګوندونو د ځایي مشرانو کارکنانو پر ضد مقدمه درج شوې دي. دوی وایي د آئین د 14 آرټیکل لاندې دوی د پر امنه جلسې او احتجاج حق لري. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوس په ریپورت کې اورو.
آئین کی بالادستی تک
جنگ رہے گی، جنگ رہے گی.
پارلیمان کی بالادستی تک
جنگ رہے گی، جنگ رہے گی.
پیښور کې د احتجاجي مظاهره د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې ترسره شو. په دې احتجاج کې د پاکستان جمهوری تحریک لخوا د نومبر په 28 نیټه د پیښور د جلسې وروسته د اے این پی او نورو سیاسي ګوندونو د ضلعي مشرانو په ضد د ثبت شوي مقدمو غندنه وشوه. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي خوشدل خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
نو دا دا چکما غلط اف آئی آر کٹ شوے دے زمونگا دا اوانشر پارٹا ہے دا دلی صدر او دا نور پارٹو صدور خلاف شوے دے دا اف آئی آر بدنتابانی مبنی دے زمونگا چکم درسا شوے دا پی ڈی ایم والا دا پول پارٹو دا قائدیو شوے ہوا اگر دیر پر اون پر امن ہوا او دا زمونگا آرٹیکل 16 چکم دا آئین دے اگر مونگا اجازت را کی چی دا دا ہر یو سڑی تا مطلب آزادی حاصل دا چا پر امن جبزم ویستیشی اگر چل سم کولی
احتجاجی لاریون ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان وویل چې د مقدمو د لاري دی حکومت د دوی د يرولو هڅه نه کوي او د حکومت د رانسکورولو پورې به د دوی احتجاجي لاریونونه دوام لري.
مونږ خلک د جیل نه یری دا څه کم جیل دی چې زمونږ پلار نکونو پکې وخت نه دی تیر کړی منګ د کم جیل نه داخله کیری او نن زه ایمان ګورم راشه نشنلیان راغون دي دا کور د پښتنو په خوره باچا خان بابا چې جوړ کړي دي نو د دې بنیاد د پښتون قوم د ازاده دي د دې بنیاد د پښتون د خلې د ازاده دي د دې بنیاد د پښتون د غوګ او د سترګې د ازاده دي د دې بنیاد د پښتونونو د بچی د حق ته د دې خوره د ازادۍ ده.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي د کورونا وایرس د خوریدلو د اندېښنې په وجه په جلسو جلوسونو بندیز لګولې شوې ده. خو دغه بندیز سربیره د نومبر په 13 نیټه هم په ملتان کې د پاکستان جمهوری تحریک لخوا یو لوی جلسه ترسره شوې و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په چمن کې د سرحدي عسکرو سره په یو نښته کې د دوو ماشومانو د وژنې پر ضد پښتون تحفظ مومنټ احتجاج کړی او غوښتنه کوي چې په پیښه کې تورن سرحدي عسکر دي ونیول شي. بل خواته د چمن انتظامی چارواکو لخوا د دوو سرحدي عسکرو پر ضد مقدمه درج شوې. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
د پښتون تحفظ موومنټ له لوري تیر شپه په کوټه کې د چمنداغه پیش په ضد سخت احتجاج وسو. په کوم کې چې د سرحدي عسکرو سره د اړخو ډب په نتیجه کې 12 کلن ماشوم سمیع الله او 14 کلن مطیع الله وژل شوی او شپږ نور کسان ژوبل شوي وو. د پیش په ضد پښتون تحفظ موومنټ په کوټه کې یو احتجاجي جلوس راایستل او تیر شپه د بلوچستان سمبولي وو مخته درلا یا پرلات پیل کړی وو. پر دې مهال په خپل وینا کې د پښتون تحفظ یو مشر ملا بارام وویل چې د حکومت زد به د دوی احتجاج تر هغه وخت پور روان وي چې تر څو په پیش کې تورن کسانو په ضد قانوني ګامونه نه وي پورته شوي.
ټول نړۍ و چمن ته ګوري. پښتون تحفظ موومنټ درابري سره ونه صدر کارکونه پوری د ټول نظر پر چمن باندې دی. اوس یې ور بیا په شمالي وزیرستان کې د خیسور څلور ځوانان ټارګټ کلا مشران خلګي ټارګټ کلا پر ټول پښتون وطن باندې د خونو کشت او قتل کم پروگرام روان دی. موږ به ان شاء الله د دې ټول په حکمت عملی سره مقابله کوو.
د پرلت و برخوالو ته د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر اصغر خان اڅکزی هم ورغلی وو. هغه په خپل وینا کې وویل هم دا ور معلومه ده چې د دې ظلم تر شا د چا لاس دی. وروسته پښتون تحفظ موومنټ خپل پرلت ختم کړی او د نومبر د میس په 9 نیټه په چمن کې د وژل شوي د 14 کلن مطیع الله مړی یو چمن ته ویوړي او نن یې خاور ته سپارلې دي. بلې خواته نن د چمن د انتظامی چارواکو له لوري په پیښه کې د تورونو سره د عسکرو په ضد مقدمه در شوې ده. د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لنګو پر امر باندې تحصیلدار او درزاق ترین دا مقدمه درج کړه. دغه ډول د ډیپټي کمشنر چمن جاوید منګل پر امر باندې نن سرحدي عسکر د چمن ښار څخه بیرته وتلی دي او د ښار امنیتي چارې لیویزو کنټرول کړی دي. د دوی ورته چې د چمن په یاد سوی پیش کې دوه ماشومان وزل شوي او د دوو عسکرو په ګډون شپږ نور کسان ټپیان شوي وو. د مقدمې د درج کولو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سرحدي پوله تجارت او د خلکو تګ راتګ بیرته نن پیل شوی دی.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو ورې د حکومت خلاف راوتې له یولس اپوزیشن ګوندونو څخه د جوړ پاکستان جمهوري اتحاد مشرانو په یو بل جلسه کې یو ځل بیا غوښتنه کړې چې وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي او پوستې په سیاست کې ګوتې نه وهي. بیا هم داراسو مظاهرو په لولو اعلان کړی. فوج همیشه ویلي چې د ملکي حکومت په چارو کې کار نه لري او حکومت وایي اپوزیشن سیاستوالانو د درغلیو په کیسونو کې له سزا څخه د بچ کېدو لپاره شور جوړ کړی. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
په ملتان کې د پاکستان جمهوری تحریک جلسې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وویل چې پاکستان جمهوری تحریک واړی چې استخباراتي ادارې او پوز دي د هیواد په سیاست کې لاسوهنه نه کوي. محمود خان اڅکزی وویل چې د هیواد وزیر اعظم عمران خان هم په سیاسي چارو کې د لاسوهنې دا خبره اوس منلې ده. دو ورځې وړاندې ویلي وو چې د نواز شریف او زرداری حکومتونه هم راوستلې شوي یا سلیکټډ وو. عمران رورا تا دا منلې ده چې ځینې قوتونه د خپلې خوښې خلک راولي، نو دا خبره پاکستان جمهوری تحریک هم کوي. مونږ دا غواړو چې د پاکستان په سیاست کې دي د جاسوسي ادارو او پوځي اسټابلیشمنت لاسوهنه نه وي. جلسې ته تر ټولو اوږده وینا د مسلم لیگ نون مرستیال مشر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز وکړه او هغه د موجوده حکومت د داخلي، خارجي او اقتصادي پالیسیو د ناکامۍ ترڅنګ په هیواد کې روان د احتساب په عمل نیوکه وکړه. د ملتان جلسه په داسې محل را بللې شوې وه چې په دغه ورځ د پاکستان پیپلز ګوند د بنسټ ایښودلو 350مه کلیزه وه. په دغه وجه مریم نواز د پیپلز ګوند د بنسټ ایښودونکي ذوالفقار علي بټو د پانسۍ کولونه تر دې دمه پورې د هیواد د سیاسي مزل ذکر څه په دا ډول وکړو. ذوالفقار علی بھٹو پانسی کیږي خو کورنۍ ته د هغه د جنازي اجازت نه ورکول کیږي. نواب اکبر بوکټی په غار کې اوجل شو، خو خاندان ته یې د هغه د جنازې ادا کولو اجازت میلاو نشو. بینظیر بټو وجل کیږي او قاتل یې د هیواد نه بهر تختی. زمونږ د جلاوطنۍ په دور کې زما نیکه مړ شو، خو زما پلار ته د هغه په جنازه کې د شرکت کولو اجازت ورنه کړل شو. بلې خواته د ټوپکو په زور لس لس او شل شل کاله حکومتونه کیږي. آیا پرویز مشرف د یوې ورځې لپاره چا په جیل کې وساتلو؟ نو زه نن د ملتان دولس نه دا پوښتنه کوم چې د منتخب نمایندګانو سره ولې داسې سلوک کیږي؟ د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې په ملتان کې د پاکستان پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون او د نورو سیاسي کارکونانو د نیولو او د جلسې زیته د لارو بندولو په لړ کې په حکومت نیوکه وکړه، او د روان جمعې، هفته او اتوار په ورځ یې په ټول هیواد کې د کارکونانو د زورولو په سر د احتجاجونو کولو اعلان وکړو، او زیاته یې کړه چې تحریک د حکومت په ضد یو پیسلکون پړاو ته را رسیدلی دی.
هر مسلې سے عمران کو لا تعلق کر دیا ہے.
د هیواد د سیاست نمو عمران خان یو اړخته کړی دی او د دې تاثر ورکولو هڅه کوي چې زه محفوظ یم، خو ته محفوظ نه یې. له دې وروسته په 14 دسمبر د لاهور جلسه ده، او بیا به درپسې اسلام آباد ته درځو.
اور لاهور سے پھر ہم نے اسلام آباد تک ان کا پیچھا کرنا ہے.
د ملتان د جلسې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراس په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې د اپوزیشن د مشرانو د خبرو ځوابونه ورکړل، او هغه دا خبره رد کړه چې ګنی عمران خان په انتخاباتو کې د ادارو د لاسوهنې د لارې واک ترلاسه کړی.
یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہیں جنہوں نے کہ پچھلے سال بھی اسلام آباد پہ.
دا هغه مولانا فضل الرحمان دی چې تیر کال یې په اسلام آباد حمله کړی وا، خو پیپلز پارټی او نون لیگ ورسره دوکا کړی وا او د اسلام آباد نه مایوسه رخصت شوی وو. دا چې یو نیم سل جلسې هم وکړي، نو د حکومت یو وخته هم نشي لمدولی. دا په دې وجه چې عمران خان د ولس په زور واک ترلاسه کړي، او اوس یې هم ولس د یو مضبوط دیوال په سیر پشا ولاړ دی.
سیسه پلای وی دیوار کی طرح کھڑے ہیں.
د ملتان په جلسه کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو د کورونا وایرس د مثبت کېدلو په وجه ګډون ونه کړو، او د هغه خور او د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو لور آصفه بوټو زرداری په دغه جلسه کې ګډون وکړو، او په لومړي ځل یې یوې لوی سیاسي غونډې ته په مختصر وینا کې وویل چې د راوستلې شوي سلیکټډ حکومت د چپه کېدلو وخت را رسیدلی دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې بیا په زیاتېدو دي. د حکومت لخوا خپرو شوو نننیو معلوماتو تر مخه د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې د کورونا وایرس وهلو کسانو ټوله شمېره له 400 اوختې. په دې کې 8091 کسان مړه شوي دي، خو 343,283 رغېدلي هم دي. په ډېرو هسپتالونو کې د کورونا وایرس مریضانو ساتلو لپاره بېډونه یا کټونه کم دي. ډاکټران وایي که خلک ماسک نه لګوي، لاسونه بیا بیا په صابون نو وینځي او لګنی ګوډی نه من کیږي، نو کې دیشي ټول اسپیتالونه ډک شي. په دې اړه د احمد الله دا ریپورت اورو.
د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو خپرونې حکومتي ویبپاڼې له مخې په پاکستان کې د نومبر 12 مینا یو وار بیا هر ورځ د 2000 نه زیات مثبت کیسونه مخې ته روان دي، چې ورسره د مړو شمیره هم زیاته شوې ده. د کرونا په مثبتو کیسونو کې د زیاتوالي راتللو وروسته د پاکستان د مختلفو لویو ښارونو په هسپتالونو کې د ناروغانو لپاره د کټونو او وینټیلیټرو څه صورت حال دی. د پیښور د لیډی ریډینګ اسپیتال ویان محمد عاصم د نومبر په 13 مشال ویډیو ته وویل د ایوی نبلې ورځې ته په زیات شمیر کې ناروغان را روان دي، او ورسره د کټونو شمیر په کمېدو دی.
بیڈ د پاکستان کې چې د مغالیر تر شوه د کرونا موږ 250 بیڈ یو کرونا کمپلیکس په لارې چې موږ اسټابلش کړو په کوم کې چې هغه ټیم کې موږ سره سره نه زیات مریضان داخلو په دې ټیم کې موږ سره یو اویا مریضان ته لارې کرونا کمپلیکس کې داخل دي باقي نه مریضان داسې دي چې هغه په آی سی یو کې داخل دي هم چې ډیر زیات د هغه طبیعت خراب دي لږ ورځې مخکې صورتحال په رنګ یو موږ سره هغه ټیم کې د لسونه کم پیشنټس دا په دې هفته لږ ورځو کې د مریضانو تعداد کم دي د لسونه یو اویا ته ورسېدو او دا هغه مریضان چې کم ډیر زیات خراب دي او چاته کې داخلي ضرورت دي
په پاکستان کې ډاکټران ویره سرګندوي که حکومت د کرونا وبا دویمې څپې مخنیوي لپاره لوسه کوټلي ګامونه پورته نه کړل نو روانه څپه به د ډومبۍ په نسبت زیاته خطرناک وي. د اسلام آباد پیمز هسپتال د انتهایي نگهداش څانګې مشر ډاکټر فزیر ربی د نومبر په 13 مشال ویډیو ته وویل د کرونا په وارډ کې په کم شمیر کې ورسره کټونه خالی پاتې دي او ورسره دا ویره پیدا شوې که په راتلونکو ورځو کې د کرونا نور زیات ناروغان هسپتال ته راغلل نو بیا به څه کوي.
څومره ټلیفونونه زر چې حکومت 90% چې دی هغه دای چې بیډ اویلیبل شته که نشته ځکه خلک په بیډ پسې ګرځي نو بیډ چې کم میلاویږي د کرونا هغه په چانس باندې میلاویږي. دا مهال په پیمز هسپتال کې چې کم تقریبا 100 بیډونه د کرونا د مریضانو لپاره مختص دي هغه تقریبا ډک دي او په هغه باندې د کرونا مریضان موجود دي. موږ له احتیاط پکار دي ځکه چې زمونږ د صحت چې کم سیستم دی هغه ډیر کمزور دی او خدا مکه داسې وخت راشي چې بیا سیستم کولیپس شي خلکو ته د اکسیجن ضرورت وي او اکسیجن سپلای کم وي هسپتال بیډونه نه نو بیا چې د کرونا د راسه زیات نقصان شي.
د روان کال د فروری په 26 په پاکستان کې د کرونا وایرس وړومبی کیس مخې ته راغلی وو او د مارچ په 13 ترې وړومبی تن د مردان په منګا کلی کې مړ شوی وو. په پاکستان کې په جون میاشت کې تر ټولو زیات 1,00,000 نه زیات کسان د کرونا وایرس نه متاثره شوي ول او 2,850 نه زیات ترې مړه شوي ول. خو د کراچۍ د جناح هسپتال ډاکټر عمر سلطان وایي د ملک نورو لویو ښارونو په شان په کراچۍ کې هم ورځ تر بل حالات د خرابۍ طرف ته روان دي. خلکو ته خواست کوي چې په احتیاط تیلار خوونو دے عمل وکڑی.
کرونا کیسز کی تعداد ہے وہ دن بد دن بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے.
کرونا ناروغانو پشمیرہ کی ہر روز ڈیرا پتی دے سرا اضافہ روانہ دا او د خر تقریبا په ټولو سرکاري روغتونونو کې بسترې ډکې شوې دي او په شخصي روغتونونو کې ناروغانو ته دوه یا دوه نیم ورځې د انتظار وروسته بیډ ملاويږي. په جنا روغتون کې د کورونا ناروغانو لپاره د اتاتیا بسترو وارډ چې یو پکې آی سی یو هم شامل ده جوړ کړل شوی ده او دا مهال 95% وارډ ډک دی. خلکو د کورونا وبا په لومړۍ څپه کې لږ احتیاط کوو او حکومت هم تر زه د ټول بند لګولی وو خو دا دوی مصفه نه خلق سنجیده اخلي او نو حکومت سختی کوي چې لوجه ورستر بلا په ناروغانو کې اضافه روانه ده او دا سخکاری چې دراتلونکو لسونه تر 15 ورځو کې به ټول روغتونونه ډک شي او کراچۍ ښار کې به خلکو ته په آی سی یو کې ځای ملاویدل ډیر مشکل وي. نو خلکو ته مې خواست دي چې په احتیاطي لارښوونو عمل په کولو سره دي بغیر د ضرورت له کورونو نه راوځي.
په پاکستان کې د کرونا وبا د دویمې څپې مخنیوي لپاره د حکومتي ګامونو په اړه په اسلام آباد کې د صحت وزارت ویان ساجد حسین په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې حکومت د اکتوبر 28 نه په ټول ملک کې ماسکونه اچول یو ځل بیا لازمی وګرځول. د دې تر څنګ ټیمونه یې په نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا این سی او سی کې ناست وي او صوبو سره د سلا مشورې وروسته فیصلې کوي. د نوموړي وینا وه په کومو سیمو کې چې د ناروغانو شمېره زیاتیږي نو هغلته دوی سمارټ لاک ډاون لګوي. په کوم مارکیټونو د ودونو حالونو او یا داسې نور رش والا ځایونو کې که په احتیاطي تدابیرو عمل نه کیږي نو هغه بیا بندوي.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د بلوچستان یونیورسټي تختول شوی استاد پروفیسر لیاقت سنی پر خودل شوی د نوموړي د نومبر په 13 د بلوچستان په مستون کې د پښتو د یونیورسټي له دوه نور استادانو سره نامعلومه مسله والو تختولې وو. د د تختونی شاو خدو ساتروستو دغه ملګری ډاکټر شبیر رشاوانی او ډاکټر نظام بلوچ پر خودل شو خو د تختونکو لسان سره وساتو. په تیر سره د پاسه یو لسیزه کې د بلوچستان یونیورسيټي 500 استادان وشل شوی، سلور تختول شوی، بلسګونو بیا نور ثبوت تبادله کړل شوی دي. تفصیل د عبدالحی کاکړ پر ریپورت کې اورو.
د بلوچستان یونیورسيټي د براوی څنګه مشر ډاکټر لیاقت سنی له هغه یو ورځ ورسته د نومبر پر 13 نیټه سهار وختي کورته ورسېدی چې د تشتونې پر ځای د زده کوونکو سازمانونو بلوچ ملت پاله ګوندونو او د بلوچستان یونیورسيټي د استادانو اتحادیې احتجاج وکړ. د بلوچستان پونتون اکیډمیک سټاف اسوسییشن مشر کلیم بړی چې د نومبر پر 9 نیټه په کوټه پرېس کلب کې د خبري غونډې پر مهال حکومت ته 40 ساعته وخت ورکړ چې ډاکټر لیاقت پیدا کړي. دوی دړکه ورکړه که پیدا نسو نو احتجاج بکوی او په صبح کې به د 14 جمعات روانو امتحانونو لڅارلو بایکاټ وکړي. د استادانو د اتحادیې د دې دړکې 40 ساعته لانو پوره چې ډاکټر لیاقت سنی سهار وختي کوټه ورسید. د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی د نومبر پر 9 نیټه مشال ریډیو ته د ډاکټر لیاقت سنی کوټه د رسیدو تصدیق وکړ.
ریپورت ډیپیو ته ورکړ، ډیپیو چې مقدمه درج کړ. بیا چې د بلوچستان ګورنمنټ چې اخبل پر حوالہ لیویز دی پولیس دی ایف سی دا تو پروفیسر بازیابی دا پارا مختلف ایریا چی دی دوی سرچ شروع کرا اور کوشش شروع کرا. نو بیادا دی چی نن سحر ڈاکٹر سریر صاحب چی دی اخبل کورت وارس دی اور دی دارا بایان ورکرا
دی. بلوچستان پوسټ نومې وپانی د پروفیسرانو د تشتونې پاړه په ویډیو ریپورت کې د تشتون کې لخوا پریښودل شوی ډاکټر شبیر شاوانی خبرې هم شاملې کړې دي. نوموړي د پیښه پاړه ویلي چې د نومبر پر 28 نیټه د دوی ګاډۍ مخپټو کسانو ودروله او دای او ډاکټر نظام بلوچ یوې او ډاکټر لیاقت سنی بلې ګاډۍ ته په زور واچول. خود د په خبره د 2 یا 2.5 ساعته سفر وروسته دوی دواړه د یو غره په لمن کې پریښودل. په بلوچستان کې په 2018 کال کې د جنرال مشرف د واکمنۍ پر مهال د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي د فوجي عملیات پر مهال تر وچل کېدو وروسته ځینې بلوچ وسلوالې ډلې جوړې شوې وې چې له پاکستان د بلودو لپاره وسلواله مبارزه پیل کړه. د دوی د وهلو لپاره د پاکستان فوج عملیات وکړل. پر دې مهال ګڼ شمېر بلوچ سیاسي فعالین تښتول شوي چې بلوچ ډلې تور پر فوج لګوي خو هغه تل دا تور رد کړی دی. همدې حالاتو ته په کتو سره د دې درې پروفیسرانو د تښتېدو خبر خبرېدو سمدستي ورسته د بلوچ د کونکو سازمانونو او استادانو اتحادیې لخوا سخت خبرګون وشول سو. خو نه حکومت نه د تښتونکو لونګلو خلاصوي استادان او نه هم د پوهنتون د استادانو اتحادیې دا ویلي چې دوی درې واړه چا تښتولي دي. د بلوچستان یونیورسيټي اکیډمیک سټاف اسوسییشن جنرال سیکرټري باقی جتک د نومبر پر 13 نیټه مشالې ټول چې دوی ته نه د معلومه چې دا استادان چاتشتولی دی.
درې کسان چې وړي خلک نه دی معلوم چې دا خلک دلی دوری موږ چې هغه پښتنه کړي پولیس والا سره یا دا ډیپټی کمشنر مستون سره دا علاقې پولیس لیویز سره هیڅ چاته نه دی معلوم څو کسان دي. نو یو خبره راځي یا یو لفظ انسان په ذهن کې راځي دا نامعلومه خلک دي. نو ته د نامعلومه خلاف اف آی آر هم در شو یونیورسيټي کنټرولر صاحب اف آی آر درج کړ. ته د اوریزي استادان واقعي نو استاد چې واقعي هم سړی بخوره کې به سهال.
په بلوچستان کې رواني ناکراری د کوټي نوسري د نورو طالبې ادارو په مقابله کې زیاته ځپلې ده. د نواب اکبر خان بوکټي تر وژل کې دورسته بلوچ سازمانونه په پوهنتون کې ډیر فعال ول او د دې لپاره حکومت په لوشمیر کې ملیشیا ځواکونه ځای پر ځای کړل چې په نتیجه کې هلته سیاسي فعالیتونه نشته پټه په ودرېدل. د باقی جتک په وینا په تیرو څه د پاسه لسکلونو کې 15 استادان پروفیسر صفدر کیانی، پروفیسر نازمه طالب، پروفیسر سبا دشتیاری، خورشید انصاری او محمد دانش عالم وجل سوی او څلور استادان تښتول سوی دي. د یونیورسيټي د اکیډمیک سټاف اسوسییشن مشر کلیم بړی چې د نومبر پر 13 نیټه مشالې ډول چې د استادانو وژنه او تښتونو په شوونکو کې وېر خبره کړې ده.
په کلاس روم کې چې کوم لیکچر ورکړي خاصه هغه استادان چې د پولیټیکل ساينس، د هیستوري، د انټرنیشنل ریلیشنز یا ماس کمیونیکیشن، هغه یقینا سبجیکټ سیم ټو د سیاست سره د نظر نظریاتو سره او کنټینټ سے دغه سی ڈسکورس سے دغه سی پاغه باندې وین د لیکچر په دوران کې هم دا مشته معلوم دی چې استادان ډېر احتیاط کوي او پاغه باندې دا سی یو د خوف علامات ستا به خصوصا چې مشکم استادان ریسرچ آرټیکلز لیکي په مختلف ریسرچ جرنلز کې پاغه کې هم ډېر زیات په دې باندې ذهني تور یو فشار وی یو کم الفاظ او فکره او خبره هغه دا سی وی چې سبا ودته یو ایشو نو سه جوړه
باقی جته کوي چې د یونیورسيټي استادانو اتحادیه د دسمبر پر لومړۍ نیټه غونډه را بللې چې پکې به د استادانو ژوند ته د وروړاندې غوښونو د مخنیوي لپاره تګلارې ټاکل کیږي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په پیښور کې د مخام 5:30 بجې کې دونکو د فرخند اسد نبلن خبرونه وورو.
په پیښور کې د دسمبر په لومړۍ نیټه عوامي نشلګوند یو احتجاجي لاریون وکړ. د ګوند مشرانو په دغه وخت ویل پر 28 نومبر په پیښور کې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د جلسې وروسته د عوامي نشلګوند او د ځینو نورو مخالفو سیاسي ګوندونو د ځایي مشرانو او کارکنانو پر ضد مقدمه درج شوې دي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 28 په خپل ټویټر باندې د پیښور جلسې ته په اشاره لیکلی وو چې که په هیواد کې د کورونا کیسونه زیاتېږي نو حکومت به یو وار بیا ټول بند ګولو ته مجبور شو ځمواري به پر پی ڈی ایم راسي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن در رواني جمعه خالی او یکشنبه پورس پټول هواد کې د احتجاجونو کولو اعلان کړی. د نومبر په 10 د پنجاب په ملتان ضلع کې پی ڈی ایم جلسې ته خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن دا اعلان د پولیسو لخوا د سیاسي ګوندونو پلویانو د نیولو پر ضد وکړ. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه شپږ شپېته کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې 2450 کسان محلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس تاخته او کسانو ټول شمېر 2402 ته رسېدلی دی. په جنوبي وزیرستان کې د پولیو 15 ورځنی مهم د نومبر په 10 اپیل شوی چې پکې به د 15 کلونو کمومره 2400 او څه باندې 900 ماشومانو ته د پولیو یو زید ساس کی ورکول کیږي. د جنوبی وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر ولی الرحمن مسید مشال ریډیو ته د نومبر په 10 اول د پولیو مهم با په سیمه کې د دسمبر تر 3 مینیټې پورې جاری وي. د ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو ساينسي سلاکار چې د کورونا وایرس په اړه یې د سپینې ماڼۍ د کاري ډلې سره اختلافات لرل استعفا ورکړې ده. ډاکټر سکاټ اټلس د خپل استعفا د فیصلې په اړه ولسمشر ټرمپ خبر کړي او په خپل ټویټر باندې خپل استعفا چې پرې د دسمبر لومړۍ نیټه لیکل شوې خبره کړې ده.
اوریدونکو لاند خبرونه د فرخنده اسد نواری د لاړ بشوسته یو بل ریپورت طرف ته. وخت په وخت په ځینو پښتنو سیمو کې ځینې خلک خپل ماشومان ته د پولیو له ویکسینو ورکولو انکار کوي. په ځینو خلکو کې په غلط توګه دا مشهور شوی چې دا ویکسین د اولاد پیدا کولو مخنیوي کوي. ځینو بیا د ویکسینو کول لپاره دا شرط ښیي چې دوی په ځینو کې د ترقیاتي کارونه وشي. ډاکټران دینی علیمان چرواکي وایي د پولیو ویکسین ماشومان له مزورې ساتي او د ویکسین نه غیر اسلامي دي او نه هم د ماشومانو د پیدا کېدو مخه نیسي. نو ځکه باید هر تن خپل ماشومان ویکسین کړي چې له دې مزور کوونکي وایرس نه په امان شي. تفصیل د مجید بابر په ریپورت کې اورو.
اسلامی نظریاتی کونسل وایي ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن پر ضد د ساسکو ورکولو نه انکار د اسلامی اصولو ضد عمل دی. د نومبر په 10 له مشال لیډیو سره په خبرو کې د اسلامی نظریاتی کونسل چیرمن ډاکټر قبلا یاز وویل
د خپل مطالبو لپاره د خپل بچو د خپل آئنده نسل د هغوی د ژوند خطرات پیښ شي د انساني روایاتو سره او د مذهبي روایاتو سره بالکل سمون نه خوري او د بچو ژوند د هغوی مستقبل دا د والدینو او د معاشرې یو خوشګوار فریضه ده او که څوک په دې خیال نه ساتي هغه د قانون په مخ کې هم ذمہ دار دي ملزم دي سزاوار دي او د شریعت د اسلام او د الله پاک په دربار کې به هم د دې ډېر سخت نیول وي. الله پاک خو په قرآن پاک کې دا ویلي دي چې د یو انسان ژوند چې چا بچ ک فکأنما احیا الناس جميعا لکه د ټول انسانيت بچ او که څوک ته یو انسان د مرګ باعث جوړ شو لکه د ټول انسانيت مړک د خپل آئنده نسل د بچو جون په خطراتو کې اچول د قران پاک د آیات تاریخ انحراف ته او د الله پاک په مخ کې باد به انتها په گرفت باعث عمل ده.
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر له دیرشمې د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د ګوزن پر ضد د ساسکو ورکولو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی. حکومت وایي د صوبې 14 لکو ماشومانو ته د ساسکي ورکولو هدف ده، خو د نومبر په دیرشمې د تورغر ضلع په برکلی کې ځایي ځوانانو د پولیو د ټیمونو مخه ونیوله او غوښتنه یې کوله چې په سیمه کې د هایر سیکنډري سکول جوړ شي. د تورغر د برکلی د احتجاج کوونکو ځوانانو مشر محمد عالم د نومبر په دیرشمه مشال لیډیو ته وویل انتظامیه سره مذاکرات وشول او زمونږ د غوښتنو پوره کولو لپاره 15 ورځې مهلت غوښته.
زمونږ پولیو خلاف ستغنو او سر جی زمونږ نن ډیمانډ چې کوم زمونږ کوم مطالبه چې کوم ایجوکیشن باندې کنه تاسو په خپلم پتی سر چې زمونږ ضلع چې کوم د 2011 کې موږ ملا شوی دا تر اوسه پوری سر جی موږ سره هاي سیکنډري سکول نشته دي او زمونږ سم سټوډنټان چې کوم بیا چې کله میټرو کې دا غنه بعد هغه مطلب دی یو هوټل جوائن کوي هوټل کې کار کوي یا دا سه کور کې څلو خین دي دا کوي نو میټرک نه آپ چاہو کم دیکھ پھر ایجوکیشن کے کنٹینیوشن میں شیتا ہے نو پدا گواجہ منتی منگے بھی چیز منگ آواز مخ کی ولا سی اور منتی منگ کو کوشش ملا پدا گواجہ منتی منگ کو کرے اور جو سر منگ دا خبر او کلا چی منگ بتاو سر پخپل دا مهم چی کم دے پولیو دا مون پخپل وچلو دا زمون خپل کلے دا زمون ماشومان دی زمون مستقبل
د تورغر اسسٹنٹ کمشنر اظہر محمود د نومبر پ دیر شمع مشال لیڈیو سره په خبرو کې وویل چې تیر کال په تورغر ضلع کې د پولیو لس ناروغان مخ ته راغلي وو. د په خبره سخ کال ضلع کې یو ماشوم هم پولیو اغیزمن کړی نه دی او په 15 ورځو کې به د 14 نه زیاتو ماشومانو ته د اساسکی ورکوي. د په خبره د برکلی مشرانو او احتجاج کوونکو سره د سیمې ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فضل الرحمن مذاکرات وکړل او کمپاین د 100 ساعتو د ځن نفس بیا پیل شو. دا چې په کومو شرطونو د برکلی خلکو د پولیو ټیمونو ته اجازه ورکړو په دې اړه فضل الرحمن مشال لیډیو ته وویل
سر ایسی ہے کہ بیسیکلی یہ سیمی ٹرائبل
ایوا نیما قبائلی سیما دا او دلتا دا جرگو روایات هم شتا. نو منگ ایوا حجرہ کی راجہ مشو او هلته دا کلی مشران هم وو. نو دوی سرا پا دیر خم آحول کی خبری شوی دا دوی غختنا دا هایر سیکنڈری سکول پا اڑوا. نو بیا منگ دا زلی دا تعلیم مشر هم حجرہ ترا او غختو او هغه ته مو ویل چې دا ستونزا پا سمدستی توگا اڑوند چارواکو ته ورسوا او منگ بدا مسئلہ اوس پیښور کې د تعلیم سیکٹری او نورو چارواکو ته هم رسو او په هغه با ضلع انتظامیه ټینګار کوي چې دا ستونزه زر تر زره حل شي.
د پولیو د ساسکو نه د انکار د ستونزه لسه مدیر احیسی د خیبر پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې وخت په وخت رامنځته کیږي او کله هم چې دا ډول انکاري خلک رامنځته شوي دي نو د پولیو په ناروغانو کې اضافه شوې ده. تیر کال په مردان، کرک، خیبر قبایلی ضلع او جنوبی وزیرستان کې د پولیو د ساسکو نه انکاري خلک مخې ته راغلي ول. تیر کال په ټول هیواد کې د پولیو ناروغانو شمیره 1,000 سخ کال دا شمیره 1,000 راډیټ شوې ده. په تیرو وختونو کې د پولیو د ساسکو په اړه افواګانې مخې ته راغلي وي چې پکې د بچو نه پیدا کېدو خبره کیږي، خو د پاړه چنار روغتون مشر ډاکټر ناصر حسین وایي په دې افواګانو باور کول د خپلو بچو مستقبل سره لوبې کول دي.
خپل ازاین د پاره دوی د پروپاګاندا کوي، ډېر عجبا عجبا خبرې کوي، داسې خبرې کوي انسان عقل فهم نه بالکل وریا دي، سارا ذهن هغه خبره مني نه. دوی چوک یو پروپاګاندا کوي دا نسل کوشش کوي حنون کې 30 ایئرز تقریبا نیمه سرویس وشو، دا 30 ایئرز کې خدمت خپل بچی ته ایت او بچی انده بچی کیږي ور بچی دای مو کوم افکی ځوانون شوال و دنیا و شوال بچی و شوال اوس په دې خبرې باندې دوه پوی دي، چونکه دا نسل کوشش ولا خبره خو غلطه ده. اوس نور نور سیای وځي چې دا حرامه ده پاتې نشته چې د څه شي د څه شون غړي دا پولیو ډراپس کې څنګه انسان د پاره حرام دي.
دا محل په خیبر پښتونخوا کې د پولیو 22 ناروغان دي. حکومت وایي چې غواړي د هیواد هر ماشوم ته ورسي او دا ساسکی ورکړي. د نړۍ په ګڼ شمیر هیوادونو کې د پولیو ناروغي ختمه شوه، خو یوازې پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چرته چې اوس هم دا ناروغي شتون لري.
دا مشال ریډیو ده.
په 2013 کال کې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوې. هغه مهال د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې دغه تلبه ترقیاتي کارونه کیږي، عدالتونه به جوړیږي او د امنیت چارې به پولیسو ته سپارل کیږي، خو خلکو په بیلابیلو موکو د دې وعدو د نه عملي کېدو ګیلې کړې دي. اوس چارواکو یو نوی پلان اعلان کړی چې په وینا یې په عملي کولو سره به د قبایلي ضلعو خلکو اقتصاد ښه او روزګار زیات شي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
د وړو او درمیانه کاروبارونو د پرمختیا حکومتي ادارې سمیډا چارواکي وای چې دوی د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو این ډی پی او امریکایي ادارې یو ایس ایډ سره په ګډه د قبایلي ضلعو د معاشي بحالۍ لپاره د سپارښتنو یوه مسوده تیاره کړې او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ته یې وړاندې کړې. حکومتي ادارې سمیډا په وینا دوی لومړی په قبایلي ضلعو کې مخکې نه موجود امکانات وکتل چې هلته کوم کاروبارونه ممکن دي او دا غي نه پس ورته پلانونه جوړ کړل چې شخصي او سرکاري کمپنۍ او ادارې پکې سرمایه‌کاری وکړي او تکنیکی مرسته به دوی ورکوي. د وړو او درمیانه کاروبارونو د پرمختیا حکومتي ادارې سمیډا صوبایي مشر راشد دمان مشال ریډیو ته وایي چې موږ په دې مسوده کې دا منصوبه هم شامل کړې و چې په قبایلي ضلعو کې به افغانستان سره په پلو باندې ډیوټي فری یا د بغیر ټکس مارکیټونه جوړوي او دا پروژه عملی شوه.
نو د دې کې الحمدلله دو سایټ چې دی هغه پی ایم چې دا لاست وی چې دا هغه اناؤنس وکړو ټوټل چار کراس بارډر مارکیټ دی ګورنمنت اپروو کو دو باندې کار سٹارټ شوه دا داسې کم چې لینڈ روټس دی افغانستان سره ټچ کېږي. نو ټوټل مونږ 8 اپروو ریکمند کړو دې کې هغه الحمدلله فیډرل ګورنمنت اناؤنس کړي دا او هغه ګریجولی
راشدمان وای د روان کال دسمبر پورې به پکې درې پروژې نورې هم شروع شي، یعنی ماربل او گرینایټ، زراعت، تازه میوه او سبزیانو جدیده منډۍ او سټوریج یا خوراکي سیزونو خوندي کولو منصوبې پکې شامل دي.
دسمبر پورے دو ندرے پروجیکٹ جی مونگ صوبائی گورنمنٹ تا پیش کی لگیا اگر سر مونگ ٹوٹلی انٹریکشن کیو اگر سر مطلب میٹنگز روان دی او دا فنڈڈ بائی دا پروونشل گورنمنٹ بھائی او دا یو یو پروجیکٹ جی دا ڈفرنٹ ڈسٹرکٹ کے یو یو ماڈل طور پر لگو اس دے مونگ ڈاکومنٹ ڈیولپ کی لگیا گورنمنٹ تا پیش کرو. ان شاء اللہ امید دا کہ کمنگ جو فائنینشیل ایئر کے دا پروجیکٹ جی دا با گورنمنٹ پہ ایڈ کئی اور امیڈیٹلی دے علاقوں کے دا پروجیکٹ جی دا با سٹارٹ ہی گی.
سمیر دوائی ہلتے پکبیلی ضلع کی پر ریگولیٹری اصلاحات تو باندې هم کار شروع کړی چې کاروبارونه قانوني او رجسٹر وي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹریز ډایریکټر زاهد الله شینوار وای
دا خبره بالکل ډیره مهمه ده چې دا ریګولیټری فریم ورک خبره کړې ده چې دا غلطه مونږه انټروډوس کوو. موجوده حالاتو کې په قبایلی سیمو کې د ټیکس ایگزیمشن هم پروت ده 2023 پورې خډر مراد دا جوړیږي ټیکس ایگزیمشن ما دا خیال ده. نو دا ریګولیټری فریم ورک او انفراستراکچر ډیولپمنټ چې ده په اولنی سټیج کې په کار ده شهر ضلع د خپل پوټینشل مطابق الته یو پروجیکټ ورکول پکار دی یوم پکې پاتې کېدل نه پکار. الته د ټوریزم پوټینشل دی چرته د منرلز دی چرته د انډستری دی چرته د ټریډ دی چرته د اګریکلچر دی.
سمې ډوای په قبایلی ضلع کې به کامیاب سرمایه کاری او کاروبار لپاره بینکونه قائموي، سرکونه به جوړوي، انټرنیټ اسانتیا به ورکوي او کاروباری پوهې لپاره به تربیتی غونډې کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
په پاکستان افغانستان کې کرونا وایرس د فروری په میاشت کې ښکارا او په جون میاشت کې دومره زیاته شوه چې د خلکو پر اغونډېدو کاروبارونو بندیز ولګول شو. په دې کې سندرغاړي هم ډیر متاثره شو ځکه چې دوی ودونو ته نشي تللی او کنسرټونه هم نه کیږي. اوس دوی پریشانه دي چې د کرونا وایرس یو ځل بیا زیات شوی نو ښایي بیا یې سازونه خاموش او ژوند یې سخت شي. په دې اړه د شانواز ترکزي دا رپورټ اورو چې په موسیقي پیلېږي.
هغه هنرمندان چې زیاتره مجلسونه به د وادونو په موقع په میدان کول وای چې دوی د کرونا د لاکډاون په دوران اول هم ډیر د تاوان سره مخ شوي او اوس هم یریږي چې حسنه چې د کرونا د دویمې چپې له وجې یو وار بیا د هنر د لارې ګټه وټه بنده شي. تحمید باچا د شوقدر اوسیدونکو د ورباب غوي او دی وای چې د فروټو او یا د شنې میوې رړه هم لګوي خو د ناروغي له وجې هغه هم دا یو میاشت کیږي چې پریخې ده.
وجیب پابندي د غواشې کار روزګار هم نو پیش پیدا او سفورې پروګرامونو د حالاتو کې پر پروگرام لبشر خلال نو پولیس مولیس پرا للبسر سوی بن کو بس کله نا کله پروگرام للاړ شو فیش زہ خرچا مرشم بز بار شی د سے بازار کی د دی لات تی بس زغا کرونا دا د دی وا غی دا قسی قطاری
جنان تمرا غرور مکڑا سخو ظلم یم زما ما فلا جانا
د پخوانی فاټا هنرمندان د ترهګری او وروستو د عسکري اپریشن لوجه هم ډیر متاثر شوی. تهمید باچا او د ډلی وویل چې د قبایلي زلو هنرمندان زیاتره د خپلو سیمو لاندې په شوقدر پیښور او د جنوبي زلو بیلابیلو سیمو ته لاړ دي او په هغه ځایونو کې ځان له دوی پوینه ډیرې نیولي. دغه هنرمندانو په خپله هم او حکومتي ادارو هم کړی داسې کوشش نه دی کړی چې دوی خپل باقاعده رجسټر تنظیمونه جوړ کړي. خود آرټیسټانو او یا هنرمندانو رپورټینګ کوونکې او د انګریزي ورځپاڼې ډان خبریال شیر عالم شینواری مشاد رډیو ته وویل چې وس زین ځوانانو کوشش روان کړي چې د ولسی هنرمندانو شمیره راغونډ کړي.
کومګه هغه کسان چې هغه بالکل ډیر زیات اکټیو دي او سرګرم دي په ولسی مسلونو کې دی راځي، نو دا غي شمیره تقریبا تر 2000 نه زیات ده. د دې وجه په دوران کې به خو شرلګونه وړاندې رسو یو پرایوټ فرم چې هغه ته کور په کور باندې چې کوم کسان هغه تر صحیح و هغه ته د خوړې سامان ورکړو. دا چې بل هیڅوک هیڅوک مرتي کس دا ونه شي کولای چې دا غي څه پکیج دی یا څه پروګرام دی که څوک مونږ چا سره خبرې هم کو نو مونږ ته دا وایي چې مونږ روان یو مونږ سره رابطه کې یو. خدای چې تاسو خو نو هنرمندان دا غي انکار کوي چې مونږ سره خدي ملګری وي ګم نه.
د شیر عالم شینواری پوینه چې دی هنرمندانو کې زنانه هم شامل دي. خود سیمه در رسم او رواج تر مخه زیاتره زنانه د فن اخوا کېږي او په پردو کورونو کې په خدمت مجبور دي. د کرونا د لاکډاون موده په پاکستان کې څه 15 میاشتې وګدا و چې د روان کال د 14 مارچ نه تر د 15 ستمبر پورې غځېدلې و. د ملاکان سردار یوسفزی چې د پښتو ژبې سندرغاړي دی وایي چې ولسی هنرمندانو د ده سره هم رابطه ده او د کرونا د لاکډاون په وخت به خپل مشکلات له ده سره شریکول. هم
هغه ماته دا وایي چې لکه موږ په دې کار علاوه بل څه کار نشو کولی. دا څه وایي مونږ به څه وکړو؟ لکه مونږ د تاکسي مزدوري نه ده، مونږ کمبل صدقه نه راځي، نو مونږ اخر څه وکړو؟ لکه چې مونږ په کې را روان یو داسې وخت تر وخته داسې زمونږ خو بېخي لاره ګودر خطا دي، نو مونږ ته صرف
خود تهمید بچا پوینه چې هر کله په دوی مشکل راغلی دی نه حکومت او نه معاشري د دوی سره مرسته کړي، نو ځکه ځان له متبادل روزګار هم ساتلی. البته د ده سره تبلی سنم وای چې ده ته هنر د پلار نیکه نه ورپاتې دی او نور هیڅ یو کار نه دی زده کړی او نه ورسره د کاروبار دپاره پیسې شته چې نوی کوم کار پې شروع کړي. بس که هنر د لارې ګټه وټه بنده شي نو یوازې د بیلچي او د ټاټ کې مزدوري کوي. شانواز ترکزه مشاد ریډیو پیښور.
اچي مسافر سره بیمار شي وکړي واخدې د وطن ارمان کوینا.
د خیبر پښتونخوا بلوچستان په سنو برخو کې په وخت د باران نه کې دوه بجې تر اوسه په للمي نظمکو د غنمو کښت نه دی شوی، خو د زری چارو پوهان وایي کروندګر په دسمبر کې هم غنم کرلی شي. دوی هم دا راز ټینګار کوي چې د للمي نظمکو بزګران دي د نورو فصلونو کښت تجربې وکړي او ځمکه دې شاړه نه پرېږدي. تفصیل د پامیر ساحل ناورو.
په خیبر پښتونخوا کې د کرنیزو چارو پوهان وایي د للمینو ځمکو بزګران ان د دسمبر تر نیمایي پورې د غنمو تخم کرلی شي. د خیبر پښتونخوا قبایلو او د بلوچستان په مختلفو برخو کې کروندګر عموما د اکتوبر له نیمایي څخه د نومبر تر نیمایي پورې غنم کری. سکال د مومندو، خیبر، باجوړ او بلوچستان د ځینو برخو پر للمینو ځمکو پر وخت باران نه کېدو کروندګر اندېښمن کړي دي. خود کرنیزو چارو پوهان د غنمو کښت په اړه د ډاډ ورکولو ترڅنګ بزګران د نورو فصلونو کرلو، د ښه تخمونو اخیستو او د نوې ټکنالوژۍ کارولو ته هڅوي. په پېښور کې د زرعي پوهنتون استاد پوهاند افتخار حسین خلیل د غنمو کښت او د تخم د قسمونو په اړه څېړنې کړې دي. د نومبر پر 28 مشال راډیو ته ویل د غنمو د کښت له پلوه د خیبر پښتونخوا 80% ځمکه للمي نه ده، یعنی باران ته اړتیا لري، او پر یوازې 40% ځمکې د اوبخور بندوبست شته. خدای وایي د قبایلو د للمینو ځمکو کروندګر دي د غنمو داسې تخم واخلي چې په کم وخت کې حاصل ورکوي.
مونږ سره د غنمو داسې ویرایټیز دي چې هغه کم وخت کې پخیږي، نو هغه ایون په دسمبر کې کو کرلی شي، نو انشاءالله زمیندار ته به د دغه کروندې نه مناسب پیداوار ملاوي. دې لکه مونږ وګورو لکه یخنی لږه مخکې راغه، مونږ دا وایو چې دا کم نارمل کرونده ده، نو دا تر 30 نومبر پورې بیا بالکل صحیح ده. که د دې نه پسم کیږي نو انشاءالله چې هغه به پیداوار به لږ کم وي، د نورو نه به لږ کم وي، خو دومره به چې زمیندار گزاره به ورباندې انشاءالله کیږي.
د پوهاند خلیل په خبره په نوښار کې د غلې فصلونو څېړنیز مرکز د پسینه 2018 په نوم او د 400 له ترناب سره نږدې د خوړو او کرنې لپاره اټومي انسټیټیوټ د للمې په نوم یو ډول تخم لري چې د خیبر پښتونخوا د کرنې حکومتي ادارې کروندګرو ته ورکوي. د باجوړ مفتی بلال یاسر خبریال او کروندګر دی. 28 کلن یاسر وای کروندګری کورنۍ کسب دی او په باجوړ کې زیاتره خلک د بیلابیلو شیانو په کښت روزي ګټي. دی وای د باجوړ ضلع یا ولسوالۍ یو شمیر برخې للمینې دي، نو ځکه یې بزګر د باران په هیله ناست دي، خو په وینا یې ستونزه دا ده چې په ژمي کې هلته شبنم ورېږي.
زموږ دا کوم علاقه چې د باجوړ دلته ډېره زیاته برخه کېږي، نو دلته د 15-20 نومبر نه پس چې دی بیا داسې برخه لویږي چې فصل سفر نه کوي، مخکې غټېږي نه. هم چې په کوم حال یې داغه جنوري د ان پو د ختمېدلو پورې بیا هم دغه سي، خو چې دی وخت کې راوخی جن چې بیا څنګه پروري کې نور راتوت شي نو بیا یو دم منډه کوي.
یاسر وای د باجوړ او ځنونورو قبایلی سیمو کروندګر پر نوې ټکنالوژي او د کښت پر نویو طریقو باور نه لري چې لکه بلې په وچکالۍ او نامناسبو موسمي شرایطو کې ځمکه شاړه پاتې شي، فصلې خراب شي او زیانونه ګالي.
دلته په بلې ټکنالوژي څوک عمل درآمد نه کوي، ګنې په نږدې وختونو کې دلته د اګریکلچر والا الو تخم راوړو خلکو کو ډیره پیدا ورکړل. دغه رنګ اوس دلته دسې ټماټر دي چې هغه په جمی کې کېږي او په اوړي کې کېږي او ډېر خامدن کوي، خو دلته دغه سوچ نشته دی جی دغه د پخوانه د پلرونو د نیکونو نه دغه یو د غنمو دغه روان دی کو کېږي او کو نه کېږي، خو خلک هم دغه شي ته ناست دي.
مفتی بلال یاسر په ډمډوله کې د الوګانو د کښت د یوې تجربې مثال ورکوي چې لکه بلې یو کروندګر سکال 15 لک روپۍ وګټلې. د زیاتوی چې د لوګانو کښت کم لګښت تاړتیا لري خو حاصل زیات ورکوي.
موږ سکل تجرباتي تور باندې زمنګ یو علاقه د ډمرول کی موږ یو کس دې طرف تراغیب کو دا هو په ټوټل خرچه را لږ 2 لک روپۍ او په 70 ورځو کې چې دې اغه له وشو الو په 7 لک روپۍ ولا وکړي، نو په 70 ورځو کې اغه ته 5 لک روپۍ بچت وشو. وبو ته خو د الو ضرورت ډیری خو د دې خرچه کمه ده. د الو دا دغه چې دا به سرته وب نه خېږي، د پولو کې به لاندې لاندې ځي ځکه دا به نقصان کوي چې د دې بوټي سره وبل کېږي. نو دلته د یوې سولر شیشې والا دغه ملاویږي په 8000 روپۍ باندې موټر دی، دغه څه په 5-6000 روپۍ دغه دغه سړی شي ترلاسه کولی، نو چې هغه ته لګېدلی بیا هیڅ مشکل نه دی.
د پېښور زرعي پوهنتون پوهاند افتخار حسین خلیل وایي غنم داسې تخم دی چې په کم وخت کې زرغونېږي او حاصل ورکوي. د دې خبره د قبایلو او بلوچستان کروندګر کده تیر کال تخم لري هغه هم کرلی شي.
کو یو زمیدار سره د تیر کال تخم پروت وي یا د غنمو خ قسم ورسره وي، نو هغه هم استعمالول شي. هغه خپل وخت بچکول غواړي او هغه خپل پیسې بچکول غواړي. چیرې د دې جوګانې چې د نوې تخم والما، نو یو خو دغه دغه چې هغه ځان سره تخم ساتلی وي هغه دې استعمال کړي. او دې دلته حکومت داسې پروګرام هم کړی و چې زمیندار ته بیا په سبسیډایز ریټ باندې د غنمو تخم ورکولو، او دا تقریبا په هر یو ډسټریکټ کې 3 یا 4 دفترونه شته دي او زمیندار ته دا تخم ملاویږي. ضروري نه چې اوس هغه ځای کې به هغه ته خامخا د للمي یا د هغه چې که نه پسینې تخم ملو شي، خو نور داسې ورایټیز دي چې هغه انشاءالله دا تخم هغې ته ملاویدی شي.
پوهاند خلیل زیاتوي د للمینو ځمکو بزګران د غنمو پر ځای شړشم هم کرلی شي چې څو میاشتې وروسته به یې حاصل ورته مالی ګټه ورکړي چې بیا په هغو پیسو د کورنۍ استعمال لپاره غنم او اوړه اخیستی شي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یوونی مو بجا،
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هله
پر چلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو.
د افغانستان په پکتیا کې د موټر ډرایوران وای چې د افغانستان لاس د بیسناد موټر په شان دي، د پاکستان موټر ته د هم اسناد ورکړل شي. دوی په سرحدي سیمو کې خلکو سره نستي 80% د پاکستان لاس موټر دي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
ل کلونو کلونو راهیسې په پکتیا، پکتیکا، خوست او د افغانستان په نورو سرحدي ولایتونو کې خلک د کرین لاس موټر کاروي چې مسؤلین د ترافیکو د نظم او امنیت پر وړاندې ستونزه ګڼي. دا موټر چې شمیر یې لسګونو زرو ډیر دی، افغان حکومت ورته کانتینری موټر وایي، خو عام خلک یې د پاکستان د لاس موټر بولي. په پکتیا کې د کانتینری یا د پاکستان د لاس موټر چلوونکي وایي په دې ځای او نورو سرحدي ولایتونو کې 80% هم دا موټر دي. د رحمان ګل حیران او عبدالرحمن په نمونو دوه موټر چلونکو مشال رادیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې یاد موټرو ته د تیر ځل په شان د ګرځېدو 15 کلن اسناد ورکړي.
موږ غواړو چې دغه پاکستان لاس موټرو ته 15 کلن اسناد ورکړي چې دولت هم له مشکل خلاص شي او موږ خپل هم له دې مشکل خلاص شو. هر ورځ دغه اوازې دي چې کنټینري موټرې بندېږي، پاکستان لاس موټرې بندېږي.
د ګردیز د خاري اتحادیې استازی قومندان اولدین اموایی په سرحدي سیمو کې له خلکو سره نږدې ټول همدا موټر دي.
خلک بیکاره دي، دغو موټرو ته لاس اچول د ورځ مزدوري پوکي 15 روپۍ په وګټي. دا موټر چې اسناد ولري، دا موټر یو موټر په 8000 ډالر ده، اوس په 2 لک روپۍ خرڅي. نو دا واسټوک د لوړ غنل لري، مجبوري ورځ نه دا اخیستی دي.
په پکتیا کې موټر پلورنځي مالکان اموایی د کانټینري موټر شمیر دومره دی چې بندول ناشونی معلومیږي. دوست محمد چې په ګردیز خار کې د موټر پلورنځي لري وایي
ټول موټرو ګډ سره خوړلای دا، څوک پاکستان لای څوک افغانستان لای، خو چې پلیټ ورکول سي د زخب علما لمبر پلیټ هغه معلومی جنئی جرمونم نسر کیږي. خلک اقتصادي کمزور دی، نوې موټر دی، هر چا سره یو دوا ده. او د افغانستان لاس موټر خو سیدی یو کلی 2000 ټوډیان دا پښپاک زره او زره ته زره لزرانه ډالر دی. اوس د کیو سو زکان دی په سلحو په د سرک باندې روان دی، پاکستان لاس دی. او دا کچیر ته محصول سی نو د حکومت بودیجه ګټه ور سره برابری.
په ګردیز خار کې د اوبل موټر پلورنځي مسؤل جمال ویل کانټینری موټر خلک د غریبه او مزدوري لپاره خوخوي، ارزان دی، اوارز نه لري، مصرف لګ دی او کار مزدوري پرې خکېږي.
پاکستانی موټر مګ دی ویش نه وروړو پخپله، پاکستانی ردی او سوزاکی ډیر ردی او پولډر ډیر ردی. دلته چې دای سوزاکوی کوروبار ډیر تیز دی، دغه پوره تیز دی چې خلک غریبی پکوي. اوس دای وای ونی مامیاش کی چې کابل کې سوت خلوشه وای دی افغانستان لوسته مګ دومره خرید پروش لروز بهخي موټر نه شپ سر سواله.
د پکتیا د ترافیک لوی مدیر سمونیار شفیق ننګال منی چې په پکتیا کې زرګونه کانټینری او د پاکستان لاس موټر په مرکز او ولسوالیو کې موجود دی. دای وای کدا مسله مسلکی لحاظ وکتل شي د بل لاس موټر په هر لحاظ خطرناک او ډیری ترافیکی پیخم د غلط لاس لیکبله رامنځته کیږي.
د پاکستان لاس موټر چون دغه ډیرورانو د پوره د دید ساحه پراخ نه ده، هغه په هر حالت کې هغه کا سبقات کوي او کا پارکینګ کوي، سپرلیټ ټوی اجګوي، هغه په هر حالت کې د خطر سره مواجه دي. یعنی ازرار ډیر دي نسبت د افغانستان لاس ته.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وای د افغانستان لاس کانټینری موټرو ته د اسناد د ورکولو پریکړه شوی او دوی تمه لري چې مرکزی حکومت به د پاکستان لاس موټرو د برخلیک په اړه هم ورسته تصمیم ونیسي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې اوس په خبرونه په خره کې او سلبیا د فرخند اسد نلن خبرونه وره. په پیښور کې نن عوامي نېشنل ګوند یو احتجاجي لاریون وکړ. د ګوند مشرانو په دغه وخت ویل پر 22 نومبر په پیښور کې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم د جلسې وروسته د عوامي نېشنل ګوند او د ځینو نورو مخالفو سیاسي ګوندونو د ځایي مشرانو کارکونانو پر ضد مقدمه درج شوې دي. بلخ حکومت وایي د کورونا وایرس ته مخنیوي په خاطر په هیواد کې په جلسو او لوی غونډو بندیز لګولې. اخوا په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د رواني جمعې خالی او اتوار په ورځ په هیواد کې د احتجاجونو کولو اعلان کړی. د نومبر په 13 د پنجاب په ملتان ضلع کې پی ڈی ایم جلسې ته خپلې وینا کې مولانا فضل الرحمان دا اعلان د پولیسو لخوا د سیاسي ګوندونو پلویانو د نیولو پر ضد وکړ. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه شپږ شپېته کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې 2475 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس تخته او کسانو ټول شمېر 2,200 ته رسېدلی دي. د دسمبر لومړۍ نیټې پورې له دې وایرسه په پاکستان کې 8091 کسان مړه شوي، خو تر 3,03,000 زیات کسان ترې بیرته رغېدلي هم دي. په جنوبي وزیرستان کې
د پولیو 15 ورځې مهم د نومبر په 10 پیل شوې چې پکې به د 15 کالونو کم عمره سالور اتیاو زرو او سباندې 900 ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د جنوبي وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر ولی رحمان مسید مشال ریډیو ته د نومبر په 10 وویل د پولیو مهم با په سیمه کې د دسمبر تر 14 نیټې پورې دوام لري چې پکې د یونین کونسل پکې چاته او یا د صحت کارکونکو برخه لري. د ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو ساینسي سلاکار چې د کورونا وایرس په اړه د سپینې ماڼۍ د کاري ډلې سره اختلافات لرل استعفا ورکړې ده. ډاکټر سکاټ اټلس د خپلې استعفا د فیصلې په اړه ولسمشر ټرمپ خبر کړی او پر خپل ټویټر پاڼې خپل استعفا چې پرې د دسمبر لومړۍ نیټه لیکل شوې خبره کړې ده. اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې نه ساته خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان د فرخنداسه تکنیکی همکار اکرام مسکنیار او د غسی ټول همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسه. د الله پامان.